را سره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په 14 بېوزلو هیوادونو کې د بشري مرستو د رسولو عملیاتو ته له خپلې بیړنۍ بودیجې څخه 125 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د برخې مشر مارتین ګریفتس پرون وویل په داسې حال کې چې د دې سازمان ډیری بشري عملیاتو او مرستندویو ادارو ډیره لږه بودیجه درلوده، د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د کارتا اړتیا لیدل کېده. ملګرو ملتونو په دې لړ کې د افغانستان او یمن لپاره 40 میلیون ډالر او د فلسطیني قلمرو او ملاوی په څیر د نورو هیوادونو لپاره د 9 او 4 میلیون ډالرو ترمنځ بیړنۍ بودیجې ځانګړې کړې دي. له دې 125 میلیون ډالرو سره هغه بیړنۍ بودیجه چې ملګرو ملتونو سږکال د خپلو لګښتونو لپاره ځانګړې کړې له 270 میلیون ډالرو واوښته. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق ویلی دی چې کم رستندوی هیوادونه د ملګرو ملتونو د اړتیا وړ نږدې 9.5 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنې ته ځواب ونه وایي، نو ښایي سږکال د نړۍ میلیونونه وګړي وږي پاتې شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې په افغانستان کې ګڼ کسان د معیاري خدماتو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی ټیمونو د روان 2023 کال له جنوري تر جولای میاشتې پورې له څه باندې 3,25,000 کسانو سره لومړنۍ روغتیایي مرستې کړې دي. د دې ادارې په وینا د دوی ټیمونه توانېدلي چې د افغانستان سرحدي سیمو ته چې ورتګ ګران کار دی هم ځانونه ورسوي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې خلک له کلونو راهیسې شکایت کوي چې معیاري روغتیایي خدمات نه لري او که وړاندې کېږي هم لنډمهالي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستان د څه باندې 2,000 افغانانو د راستنیدو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د دوشنبې په ورځ 2,209 افغانان له ایران او 23 نور چې په پاکستان کې بندیان و تر خوشي کېدو وروسته د تورخم بندر له لارې افغانستان ته ستانه شول. د وزارت نه دی ویلي چې له ایران راغلي افغانان په خپله خوښه راستانه شوي که په زور ایستل شوي دي. ډیری افغانان د بېوزلۍ او په بهر کې د کار روزګار په مقصد نورو هیوادونو ته ځي. سعودي عربستان اعلان کړی چې تر دسمبر میاشتې پورې په داوطلبانه ډول په ورځ کې د 1 میلیون بیرل تیلو د کمولو لړۍ ته دوام ورکوي. سعودي چارواکو دا کار په مارکیټونو کې د عرضې د کمیدو او د تیلو د بیو د لوړېدو لپاره کوي. د سعودي عربستان د انرژۍ وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د تیلو د تولید کمیدل به چې په جولای میاشت کې پیل شوي د روان میلادی کال د دسمبر تر پایه دوام وکړي. ریاض د تیلو د تولید د کمولو دا ډول اعلان د لومړي ځل لپاره په جون میاشت کې د اوپک سازمان تر غونډې وروسته کړی و. په دې سازمان کې د روسیې په ګډون هغه 23 هیوادونه غړیتوب لري چې د نړۍ په سلو کې شاوخوا 40% تیل تولیدوي. اوپک په 13 اکتوبر میاشت کې پریکړه وکړه چې د تیلو په تولید کې د ورځې 2 میلیون بیرل کموالی راولي. او د جرمنی کورنیو استخباراتو ویلي چې روسیې په جرمنی کې د ناسمو اطلاعاتو خپرول زیات کړي دي. د دې ادارې د جاسوسۍ د چارو متخصص بودو بکر ویلي په اطلاعاتي برخه کې د مسکو فعالیتونه د تیر کال له فبروري میاشتې راهیسې په ښکاره تهاجمي شوي دي. بکر په هغه کنفرانس کې چې پرون د جرمني د کورنیو استخباراتو لخوا په برلین کې جوړ شوی و وویل د مسکو ناسمه محتوا او د اطلاعاتو لهن د روسیې له پوځي کمپاین سره همغږي شوي. روسیې د 2021 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین غیر مواجه یرغل پیل کړ چې له دې سره یې اړیکې د جرمني په ګډون له لویدیځو هیوادونو سره ترینګلی شول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خبرونې په دوهمه نیمه کې یو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو په زړه پورې راپور لرو. په متحدو ایالاتونو کې څیړونکي د داسې یو واکسین پر جوړولو بوخت دي چې د معتادانو د علاج په برخه کې هیلې زیاتې کړې دي. د څیړونکي وایي چې دا نوی واکسین به معتادانو کې د مخدرو موادو په تیره د هیروینو منفي اغیزې له منځه یوسي. اسمت څروان د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د مونټانا په هنتون چیرون کې د هیروین او نورو مخدره موادو په وړاندې د یو واکسین په کلینیکی ازمشت بوختي. د میډیکل اکسپریس د راپور لمخې دا واکسین د هغو کسانو د ژغورلو لپاره دی چې په مخدره موادو روږدي دي یا په تصادفي ډول تر اندازې ډیر مواد استعمال کړي وي. د امریکا د روغتیا د ملي ادارې پر اساس په متحدو ایالاتونو کې په 2021 میلادي کال 1,6000 تنه د مخدره موادو د استعمال یا ناوړه کارونې په علت مړه شوي دي. په دې شمېر کې 1,000 د مصنوعي مخدره موادو لکه فینیتانل لکه بل مړه شوي دي. د یو ایم د تی بی مرکز څېړونکی ډاکټر جی ایوانز چې پر دغه واکسین کار کوي د دې څېړنې لارښود دی. هغه وایي اټکل کوي چې خپل واکسینونه به د 2024 په لومړیو کې پر انسانانو وازموي. په پام کې ده چې په لومړني واکسین هیروین پنهخه شي او لږ وروسته به پر فینیتانل کلینیکي ازمشت وشي. ډاکټر ایوانز هیله لري چې له دې وروسته به داسې واکسین جوړ کړي چې د ټولو مخدره موادو له ناوړو اغیزو انسان وژغوري. دا واکسینونه داسې جوړ شوي چې د اپینی یا تخدیرونکو موادو پر ضد په انسان کې انټي باډي تولیدوي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
کورونا کې څو نفر خوري یو ګټي دا خو هیڅ خاطر نشي کېدای کنه.
دیو میرمنی غاک مو وریده چې ویلې په کورنۍ کې دیو نفر په ګټي باندې ټول ستونزې نه حل کیږي. د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې لکار او وزګار کړی چې د دې خځو په خبره بشمیر اقتصادي ستونزې لري. بلخو د کورنۍ او نارینه هم د دې طرفدار دي چې خځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حال کې وګور کړي.
ما په نظر باندې ډېر مهمه اوسه خبره ده چې کور کې خځې هم کورنۍ لپاره مالی سپورت ووسی.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتي هم وکړي. قدر من اوردونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره وخت ورسېدل بیا د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محروم کړي. ښځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، په لرې واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروستیو کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسنکي اغلې اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبانو حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی. میرمنې هم د نارینه وو په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
خځې هم لکه د نارینه غوندې حق لري د کار کولو. بعضې کورونو کې داسې نارینه و نه لري نو ښځې مجبوره دي ضرورت ورته لري کار ته. دا خپل حق ته نو بیخي ډېرې محتاجې دي ځکه دې تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارینه په څېر سرپرستې وي، د کور مسؤلیت له غاړې وه. اوس نو طبعا په هغو کور کې مشکلات ډېر راځي چې یوازې ښځینه یې د کور سرپرستې وي او هغه کور ناستې. خپل ځان ته یې مشکل ده، کورنۍ ته یې سخته ده، خوراک څښاک ټول ورته سخته دي، تداوي ورته سخته ده. ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان راتګ سره بېکاره ده، کور کې ژوند ورته سخته ده. حتی خپل هغه شخصي شیان چې دغه غواړي باید ترلاسه کړي نشي اخیستلی، ځان ته تداوي نشي کولی، مجبوره ده چې یو بل چا ته به محتاج کېږي یا د بل چا لاس ته به ناستوي. پیسې ونه لري نو طبعا ژوند ورته سخته ده. یو شي ته طبعا ضرورت پیدا کېږي، هغه به مجبورې ده په زور له یو چا غواړي یا له خاوند څخه یا له ورور څخه، نو چې هغه یې نشي ورته پوره کولی دغه د کورنۍ شخړې او جنګونه به ورته لږ ډېرېږي. دا خو د ښځو ته جنجال په زیاتره نارینه ښځې دواړه په کور نو طبعا په کورو کې جنجال لږ ډېرېږي. بیا نو یو دفعه داسې په کور کښېنسي ته هېڅ چېرته هم نشي وتلی سخته تمامېږي کل وخت بازار تک تم انسان زونه شي کولی ځکه ډاریږي طالبان بیا ورته چې جاب نه دسم پیوشینه یوشي باندې باندې کوي او خځې تهدیدوي.
افغان خځې داسې مهال په کور کې نیول شوي چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځانته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل کولې. ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعاله ساتي، له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي. خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ور نه اخیستی.
زما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره. ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سرته ورسوي، مثلا د طب په برخه کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استاذۍ او نور مسایلو کې. ممکن تر نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهم او اساسي برخه دي وخت. او د اقتصادي لحاظه هم دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ وي د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومک او همکاره وي. ممکن تر هغو کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي، ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي، بیروني مسایلو باندې کنټرول کړي. خو که په هغو کورنیو کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک او ملاتړ د اولاد په روزنه، نور داخلي مسایلو په سنبالولو کې، تر هغو چې ښځینه اقتصادي ملاتړ نه لري ډېر اغېزمنه او تاثیر ګذاره اوسي. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ اوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نهست، مالداره خبره، هغه به ډېر ارام او راحت زندگی ولري. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده چې دا اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پیل کې وخت ورسېدل او لشپګم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ خوانځي وتړل، بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به کله ټلویزیون لیده، کله به هم ځان په وسیلو بوخت کړی و چې برق ته اړتیا لري. خو په دې وروستیو کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولای. د کابل اوسیدونکي میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې انجنونو او ښځو ته یې اړولي. خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او پڅخل دومره اړین دي. لن موړې سره مې مارکا کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راپولو. درته وایي چې کار کول د ښځو وینجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې ساه اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره یې ښځه هم لري. ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري. نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار نن د نارینه و مربوط ګڼل کېږي. مثلا ښځه خو هسې وایي کور ده، سړي ورته راوړي، خو نه، داسې نه ده. مثلا په کور کې که ورور کار کوي، خور یې ورسره وکړي، هغه خپل ضرورت رفع کوي. هغه خور که مثلا خاوند کار کوي، مېرمن یې ورسره کار وکړي، دواړه خپل، یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولی شي. دا نه چې یو بل ته اړ وي، یو بل ته محتاج وي.
له ځانه راته وایي چې تاسو په کوم کار باندې اخته وئ او اوس څه کوئ؟
زه خپله لیسانس یم، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، درس مې ورکاوه په یو ښه معتبر ځای کې مې درس ورکاوه. خو له بله مرغه بس شرایط داسې شول چې صنفونه، مثلا دا ټولګي، مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شول، یا خو د مکتبو مثلا هغه کوم صنفونه کم شول، همداسې استادان ورسره کم شول، همداسې بس فیسونه کم شول. نو خلک بس په کورو شول، نیم په کور دي، او کوم چې شته دي هغه په هغه داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي، ځکه مجبور دي، او ځینې خلک بیا د مجبورۍ نه استفاده نه کوه. نو بس اوس موږ په کور شولو، هغه کوم ماش او کوم څکه لږ و که ډېر و چې لاسته م لاړی، اوس هغه هم نشته.
درته وایي چې په ژوند کې دې څومره تغییر راغی، اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی. هر نجلۍ، هره ښځه که مثلا هغه کار نه کوي، که خاوند یې هم کار کاوه، اوس یې که نه کوي، مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی. بس همداسې موږ هم در ونیسه، ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو، خپله مې خپل کوم ضرورتونه، کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې پوره کولی مې شوی. اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي، که دوه نفره، مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه طرفه کوي بیا بزمو خدا خو یعنی طبعا خپل یو مشکل دی خو مثلا په یو کورنۍ کې څو نفر خوري یو ګټي دا خو یعنی هیڅ خاطر نشي کېدای کنه مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رفع کړی شي دا بهتره وي دا چې اوس نو هره کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي دا نه چې تنهایی ما بس زیاتره کورنۍ هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي.
بله دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جار و جنجال سبب کیږي ځکه کله چې نیستي نو شر شور ورسره یي.
بالکل دا خو خپله مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولري هغه ضرورت اشد ضرورت دی یعنی داسې نه دی چې څوک اواسي کارونه خاص هم دي خو اشد ضرورت وي خو چې هغه هم نه پوره کېږي تا به مشکلات پیدا کېږي د ورور د خور سره د خور د مور سره د خاوند او میرمنې ترمنځ د یعنی د ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي داسې نه چې په یو نفر باندې کېږي تا به چې اوس مثلا یو کور یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي هغه د بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغیز کولای شي.
بله کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل ول شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سوه او د ورزشي کلبونو سوله او دا نور مسایل د هر بندیز
بیا چې سینګارتونونه شول هغه بعضي ښځو چې یعنی د هغه لارې خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړی چې هغه هم پرې وتړل زه نه پوهېږم د دوی ولې ښځو سره څه شخصي دښمني ده.
بله همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې د هر بندیز هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه؟
کله چې نوي طالبان راغلي وو ټوله یعنی دا خوشبیني لرله ځکه دوی خپل هم په جار جار دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي هغه مخکیني خلک نه دي دوی مثلا اوس نه کېږي یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري اوس هم په دو عصر کې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولای نشي اصلا نشي کولای اوس سینګارتونونه دوی بند کړل دوی په کورو کې مخه نشي نیولای دا دوه شپې مخکې ودونه و موږ ورته ورغلي وو هماغسې حالات دی هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي دوی مخه نشي نیولای خو هسې د ټولنې د جامع مثلا دغه نظم چې کوم دی دا خرابوي خپل ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي نور مثلا دوی ما مخه نشي نیولای زه انټرنټ ونه کاروم دوی مخه نشي نیولای زه اوس د سینګارتون ته لاړه نه شم ځم په هغه طریقه نه ځم په بله طریقه ځم خو دا بس دوی خپل ځان ته د خلکو د عقدې راپاروي د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي.
بله زربره سوال د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه میرمنې دي څه فکر کوي ولې دا خلک دا کار کوي دوی په دې پوهېږي نه کوم بل څوک ورزده کوي څه مشکل دی؟
دغه ټکي ته هر څوک متوجه دي هر څوک یعنی وایي چې دا لمسی داسې کړي که مثلا دا ډېر تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي یي تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي نور خو کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي داس عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی سړی ووایي چې ځه دغه کار شوی دی یوازې مادي دي قانونونه دي راځي په ښځو عملي کېږي نور هېڅ کوم داس پرمختګ کوم کار نه زه نه پوهېږم دی کوم اسلام عملی کوي کوم اسلام له مخې غږېږي ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپله میرمن تجاره وه تجارت یې کاوه کار یې کاوه کله چې دوی دا کارونه کوي موږ خپله حیران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده ټولنه چا خرابه کړې ده همدا تاسو نارینه یې خو همدا تاسو نارینه وو به خرابه کړې وي خو نارینه وو ته ورشئ هغه په و باندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي ښځو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي نو ښځو خو نه ده خرابه کړې که نه همدا سړو خرابه کړې ده نو بیا دا قانونونه دا مادې دا هر شی چې راباسي ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي نظم برابر شي.
بله یو خدا مسله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې د کار ساحه یې پې تنګه کړه دره توی مینه جانې کله چې ښار بازار کې ګرځي څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
که رښتیا ووایم لومړۍ ورځو کې خو به چې موږ بیرون ته وتو یار به م خپله خپل ځانو ته داسې سر تر پایه کتل چې ودرېږه کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اڅکه ټیټه نه ده یا لاس خو به نه ښکاري پښه خو به نه ښکاري ځکه دومره ډار وو چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه یعنی تا د موټر کې په لاره زه کله کله وایم چې اوس به د شانه یو څوک وار راباندې وکړي که کله وخاندم یم څوک به وار راباندې خاندي که په ټلیفون کې راغې اوس به څوک وار راباندې وکړي چې ولې ټلیفون کې راغېږي حتی از د خپل خوان سره چې پلان زما ز جوړیږم اوس به څوک راته وایي چې تول د خپل خوان سره یعنی څنګه په څنګه روانه یا هغه سره غږیږي یا مجلس کې دا څه کیږي ځکه همداسې شویم دي خپل خوان خپل میرمن سره نشي ګرځېدی خپل یعنی نامزاد او ګوښدن نشي سره ګرځېدی دستي درې چې تاسو څه سره کېږئ ولې سره یو ځای ګرځئ
میرمنې بس زده کړې ته تللې بیا به کار ته تللې یو رستوران ته به لاړلې یو میلې ته به لاړلې د هر څه محدود سول ورک سول کنه څه فکر کوئ له رواني اړخ نه دا څومره یوه لویه ضربه ده ښځینه طبقې ته
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کې تاسو ونیسئ په هغه باندې که تاسو هره ورځ د القه را تنګوئ نو آخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کې د تر ښځو حلقه را تاو کړې ده او هره ورځ ته دا حلقه تنګوي دا تمه لري چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي دا هېڅ امکان نلری نو دوی چې دا په خزو باندې دا حلقه را تنګوي دا په دې معنا نه ده چې ولا موږ ټولنه اصلاح او خزو اصلاح کوو البته خزو اصلاح دي دا نه ده چې ولا خزو اوس بیلارې دي دی غواړي په لارې کې که تعلیم دومره بد شوی وای که مثلا ښه نه وای دوی ولې په لومړي کې چې راغلل ولې دوی یوه یوه ښځه یا میرمن درلوده بله سواداره باسواده غوښته د ښار والې غوښته ښه نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه یوه لوستې ښځه ژوند جوړولی شي ژوند ورسره جوړېږي ژوند ورسره ښه کېږي نو تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ ولې هلته یوه ښځه لرئ او بله کوئ بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ ولې کار ته اجازه نه ورکوئ داسې نه دي په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري په ښار کې بله کړې ده په اطراف کې درې ښځې لري په ښار کې بله کړې ده پسې ګرځي دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوه مرکزه غواړي لوستې غواړي ډاکټره غواړي یعنی داسې ښځو پسې دی ګرځي نو ښه که تعلیم بد شی دی تاسو په ښځو باندې تعلیم بد کړی بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ ولې د ژوند لپاره خوښوئ کله چې خبره ټولنې ته راځي بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ د ځان لپاره یې خوښوئ
په افغانستان کې اوس برق هم نه وي مثلا هغه میرمنو به پخوا په تلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل وخت به یې تېرېده بیرون خواستې نسي تلی درس خواستې نسته کار خواستې نسته اوس دوی هغه سانتیاو هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري او 15 دقیقې تلویزیون ته وګوري دا راته وایي چې دغه کورنۍ چاپیریال کله چې خپه خوپي هیڅ غږ نه هیڅ یوه د تفریح وسیله نه څومره سخته ده
دا هم زه په بیخي په داخل کور کې مثلا مثال درکړم چې مثلا زه لوستې یم صحیح ده د کار اجازه نه لرم د درس اجازه بیرون نه لرم خو په کور کې حداقل کولی شم یو کتاب لولم خو برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري لیک لوست نشي کولی هغه برق نشته تلویزیون نشته په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخې پرې بند دی نو طبعاً هغه به په کورو کې کوي یا به جنګ کوي یا به غیبت کوي یا به شخړې کوي همدا شی به کوي ځکه یوه ورځ به په آرامه تېره شي دوې ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي هغه هم تر روحي فشار لاندې ده هم تر ذهني فشار لاندې ده بس نو چې اقتصاد هم پسې ور خراب شي نو تاسو خپله فکر وکړئ چې هغه به نو څه رقم یوه میرمن شي هغه به بیا څه رقم مثلا یوه خور شي یوه مور شي څه رقم به اولاد روزي څه رقم به خپل کورنۍ مثلا هغه اړیکې سموي
په اخره کې غواړو د تاسو یو مشوره یو نظر حاکم نظام ته نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي
حاکمه ډله خو چې ده هغه خو د ښځو نظر نه اوري نه ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وای نو دوی به م یو څه اورېدلي وو یو چانه به یې نظر اخیستی وو خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه له کاره له دې شیانو لرې وساتي ځکه نه کېږي اوس کوم اصل چې اوس دی کوم وخت چې اوس دی دا پخوانی وخت نه دی اوس تاسو به یې په یوه لاره راونیسئ اوس انټرنیټ دی انټرنیټ ته هر څوک لاسرسی لري دا اوس موږ په کور کې آنلاین صنف لرو د انګلیسي دوی په موږ باندې بند کړی خو موږ آنلاین صنف لرو غادي وایو یې نو دا په زور باندې هېڅ وخت نه کېږي ضرور ده لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي که نارینه دوی دښمن نه شي یو وخت به همدغه ښځې دوی په مقابل کې راجګې شوي وي ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي څومره چې نارینه دي همدغه ښځې دي حتی دوی خپله هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی. کېدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي. متل دی وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد.
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه.
هیله کوم مننه له تاسو.
قدر من دوستانو کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل دینجونو پاک لای پاول امر کړل شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوندزو دروازې بند کړي. خځل کار څخه مان نشوي. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شو. حجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو حمامونو او پارکونو ته پټک بندیز ولګیده. پانتونونو ته دینجونو تک وځندیده. په دې وروسته یو کې لښ په توزر څخه د زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. دا خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420211 4601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
پوس ہے ناراضی بولا مری پکو کو کو کے بل جانان میں لٹھوا ماور ترمن میں ل